کړه وکړه. یو شمیر افغان خزینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمی سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل:
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. دا افغانان جنو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو جنو ورزشکارانو چې اوس مال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان جنو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلې چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مې په 9 په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلي دوی د غراز د ښځو د فوټبال په اړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي تر څو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یوه برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل: دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د مسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د 1.5 ورځنی اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامداره اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د مې په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ټرمپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د مې په 11 په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د 1.5 ورځنی اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده. اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو تاریخي شیبه را رسیدلې ده. د فرانسې، جرمني، برتانیا او پولند مشرانو د شنبه په ورځ له خپلې غونډې وروسته وړاندیز وکړ چې د مې له 12مې نیټې څخه د اوربند نافذ شي. د اروپایي مشرانو مسکو ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند وړاندیز رد کړي نو له نویو پراخو بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د کرملین له پلوي رسنیو سره په خبرو کې د اوربند لپاره د کیف غوښتنه رد کړه او وی ویل پوتین په خپله وینا کې دا خبره روښانه کړې ده چې لومړی باید د ستونزو د عواملو په اړه خبرې وشي او وروسته د اوربند په اړه بحث کیدای شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان په شان په یو دودیزه او سنتي ټولنه کې د یوې ښځې لپاره دا اسانه نه ده چې دوکانداري وکړي، خو خوږه د ژوند ترخو د کار ته اړېستلې ده. په افغانستان کې د بیبي خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې پرون د مې 11مه په ډېری هیوادونو کې د مور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه، راځئ د دې افغان مور د زړه خواله واورو چې فیروزې عزیزي خبرې ورسره کړې دي.
زما لا ډېر ګډوډ دی او ډېر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دی، سړی مې مړ دی، که چېرته د الله د رضا دپاره ما سره څه کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتسي کلي اوسېدونکې 55 کلنه بیبي خوږه ده. بیبي خوږه د دریو کونډو انګورګانو په ګډون د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پاکټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
پنځه زامن مې شهیدان شوي دي، درې مې چې دی په اردو کې شهیدان شوي، دوه راته د الله په خپل مرګ اغېستي دي، خاوند مې په خپل مرګ مړ دی. زما څوک نشته، د ګټې وټې هېڅوک نشته. دغه ته مې د پاپورو چنچولو دکان شروع کړی او دا هم داسې کار نه ورکوي، خو څه وکړم، مجبوري نه لاګی یم.
بیبي خوږه وایي دا دکان یې په خپلو پیسو نه بلکې د یوې مرستندویه موسسې په پور جوړ کړی دی. دا چې اته میاشتې د دوکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر 350 افغانیو ګټلې، خو اوس یې سودا کمه شوې او تر 150 افغانیو ګټي چې 1000 افغانۍ بیا په میاشت کې ورنه د دوکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپلو خپلوانې هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې د دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دوکان د سودا لپاره لرې نه سي تللی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي. په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړې دي، خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي وو چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلي چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP بیا د مې په 1مه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې ور د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي. نن د مې 12مه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډېر پخوا راهیسې د جوزا په 14مه نمانځل کیږي.
د مور د ورځې په مناسبت د بی بی خوږې په نوم د یوې ځورېدلې مېرمنې د ژوند په اړه راپور مو اورېده. د مور ورځ دې د او نورو افغانو میندو ته مبارک وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د غواو د فارمونو لرونکو له یو شمیر ستونزو شکایت کوي او وایي کچېرې ستونزې اواره نشي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی وایي شیدې او مستې ورڅخه دکاندارانو په ټیټه بیه رانیسي، خو خپله یې بیا په لوړه بیه پلوري. بل دا چې دوی وایي ټکس پرې زیات دی او همدارنګه د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې کبله ځینې څاروي مړه کیږي. ځایي مسؤلین وایي فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي او هغوی هر وخت کولی شي چې د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته په پام له هغو مرسته وغواړي.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي وغو مانځوړي بیا چې مانځ لوړ نه شي 2 لاکھ وغو 2 لاکھ درغوځي. مونږ ډېر ضرورت ته وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې موسسه ترابوي هغه د مونږ سره ځکه کیږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خودی پورې ستو چې خلخونه بو چې بو.
انتظار کندارای په خوست کې د 15 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نوموړي د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. وی ویل دا ټیکسونه د دوی له واسه پورته دي.
مخکې مو 100 کیلو شیدې خرڅولې بازار یې خو اوس 80 کیلو 15 کیلو شیدې دومره شیدې خرڅوم. غوا هم نه خرڅېږي او د غوا سفرونه شي نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولېشو. دلته دغه تنه یې مثال موږ ته ماشینانه کې دغه ولېشلو ماشینان او دا پرچې شرولې پرچې بس موږ کمه کې لګ.
د غوا یو بل فارم لرونکي قیوم هم ورته ستونزې یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، 40-50 غواوې دي، ګرمې ده، سورې ته ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي، سلی کوي، نو منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې 80-90 کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالدارۍ په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت موږ سره همکاري او همکاري موږ سره کړی ده.
یاد دی وی په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. د خبرونه په دوهم نیمای کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړې نیال کېنئ، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی شي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولا هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبر. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولی شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور یې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغسې شیان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی شي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولی شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. مګر اکثرا هیوادوال دغه زبانه ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنې وبخشي، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بېرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل دی راتلی.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو، یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبانې خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یې واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ، شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو، بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب، دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي، وي ساتي. دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودت راخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې، دغه چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګورې د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیده ولوېده د دې اوبو جریان سره هغه دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې چې ته ګورې د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنې د ریوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نه شي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه کچېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوسي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بالاخره یې وړي بدنه دا بیا ویلې کوي له دننه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي وو د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
وری دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه هم بیا استفاده کیږي ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي وي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالي کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بذاته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده هم د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وي ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چامپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې مترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و. خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کوم مناسبه استفاده کړه دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبادی عاید و ولید اوس نه پیغم سوز به د کار په متکو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې د چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري بیا یې دا اوبه بندې کړي وي بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي. لیکن غټه ستونزه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي.
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سوار سې عمده عامل یې چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې تا ترې کړې بر ترې کړې د بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند کړې او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان د غټو ښارو اوسېدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله سه که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښهوالي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان وو.
مدقق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نشي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي. او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي، او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یو بل شي کې، لوښي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسي، دا د اوبو نلکي چې دي، دا لیک له دننه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې شي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې، په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولې، بس مینځي یې. نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي، شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متخیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، برصرف د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټولې اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي پنځه کې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، تر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته شوه، دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سیخن وموږي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنی یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي سه. په دې کې بېله دې نه سه مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زور کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته وکړي، خپله هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر، دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخص صاحب کور ودان، خیر یوسی
والد پستی نو جامو نلورنگا و والد پستی نو جامو نلورنگا و اتا تا کمار سے گو پما اور ول جاوا اور ول جاوا اتا تا کمار سے گو پما اور ول جاوا اور ول جاوا
Allah ta'ala is the one.
Müslüman yıllarla yasın var. Yar mendozu Müslüman yıllarla yasın.